افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هر کړای کوم پایل دې سات خبرونه کوو. د افغانستان بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا امیری په کابل کې د وړ مورزي ځان مرګ بریټ غندلې ده. خغلی بینت نن سهار وخت په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر لیکلی چې هیڅ شی دا بریټ نشي توجه کولای او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د بریټ تر شا دي باید تر بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت راکاګل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیز شبکې ایکس پانه افغاني ټویټر کې په کابل کې ترورستي بریټ په کلک غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګای بریډ د دوشنبه په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانې مخې ته چې اوس د طالبانو د حکومت مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوې ده. طالبانو په پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه بریډ مسؤلیت اخیستی ده. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا امیری وایي د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو لمرستیاله لانا نصیب سره ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان خزو او جنو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی دی. اغلی امیری بیګا په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانه افغاني ټویټر لیکلی چې دوی همدارنګه له دې سره موافق چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحده ایالاتو او متحده عربی اماراتو په غټ بیان کې چرینا امیری په خپل پاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې دواړو هیوادونو د خزو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی او یادونه کوي چې هغه د یو باثبات او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کانډای ډیپلوماټ جورجټ ګینوین د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیال په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن ګینوین په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځای نیسي. ملګرو ملتونو ویلي نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ له بشري حقوقو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبری او د جګړې او له جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې اتوشت کلنه کاري تجربه لري. نوموړي له 2020 کال را په دی خو په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د سیاسي ماموریت یو نامادي رهبری په جوړښت کې دغه بدلون ورسره تر هغه اعلانوي چې طالبانو تیر میاشت کابل ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز ولګاو. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بل لوبه د جمعې پورز له کوربه هوا تایلند سره ده. افغان لوبډلې په خپل لومړی سیالي کې ګواتیمالا ته 15-4 په مقابل کې ماته ورکړې وه خو دویم لوبه 3-4 په وړاندې کویت ته بایللې وه. د دغه سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر میاشتې په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربه توپ پیل شي. په تل ابیب کې تیر شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان وو. معترضانو د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلي برمته او د خوشې کولو لپاره موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیری په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې وو. ډیری اسرائیلیان پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د دې اقداماتو په نتیجه کې د وژل شو برمته او شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمته او د خوشې کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحده ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره د اوربند او برمته او د خوشې کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي متحده ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې بیا هیله منې دي چې د نړیوالو له لورې د فشارونو په زیاتېدو سره به طالبان له سختو چلندونو راوګرځي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له امله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر د توضیحاتو لپاره اظهار کړی. افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندرۍ ګرمې دي.
د بایدن حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یادش د ګواښ څخه مو خبرو په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله چې ولې د طالبانو غړو ډېرو ودونو ته مخه کړې څېړلې ده.
دا خلق په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړل جنسی محرومیت ته او قدر یو دم سړی په ډېرې پاتې شکل سړی یو واده دوه واده درې واده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان مهروي.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. هغه امیری پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربی اماراتو او قطري چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې خبره هدفي له عامه ژوند څخه د ښځو په بشپړ ډول څنګ تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغان مېرمنې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه د پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نورحال د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ لری کول بولي او وایي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه شنبه نه وخته د سپتمبر په دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په متحده عربي اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن امیری لیکلی لا افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی، خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پاتې رسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالي لانا نصیب سره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کې لیکل شوی د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پاڼه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي کړي هڅې وسی او لارې چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت دوه اوسیدونکو د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خاصی حق په مکمله توګه دوی تر اخلي واخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډیر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري، همداشان له روسیې، چین، پاکستان او اماراتو سره یې اړیکې هم ډېرې ښې دي. که چېرې دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم سنا سمه توجه کیږي، نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې یې راکم کی. نو ما هیله هم ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 مادې لري په 13مه ماده کې د ښځو د ټول قدم پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د خزو غاګ اورات بلل سوی او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووای او آن پلوار غاګ نتونه ووای یا قرات وکړي. طالبانو په تیرو درې کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په خزو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. که څه هم د خزو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ سوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایه ریاست کارکونکي حمید اف فرهادی کورنۍ هدا کوي چې هغه او ورور یې تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د طالبانو چارواکو ازادي رادیو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي، خو د افغانستان خبرلر د خبریالانو مرکز د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال به هم د فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایه ریاست کارکونکي حمید فرهادی او ورور یې ولید فرهادی خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزې اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولي او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول سوي دي. حمید فرهادی د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روس په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کاوه. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادی خبرنگار و کارمند ریاست اجرایه در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادی له ولید فرهادی سره چې لزده کو نه فارغ شوی ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کړی ریږي چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته.
دا په داسې حال کې ده چې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادی د طالبانو لخوا خصي شوی خو حمید فرهادی لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبریالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دغه نیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان
په تیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونې د دې لامل ګرځېدلی چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپلسري نیونې د دې لامل شوي چې عام خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه خبر او ورور یې د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ځینو خبریالانو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی د خبریالۍ له دندو جلا په نورو بېلابېلو تورونو نیولي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان، پخواني کارکوونکي او پوځیان، همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان سوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلاوطنو خبریالانو درې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي، کنه نو جرګې ته د سپکاوي به تورن شي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکی مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر 3 په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خپور شوی ویلي، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن باید د روانې سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتخبینو څخه دی زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیې په اړه انتونی بلنکن د بهرنیو چارو وزارت وروستی پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د می په 18 د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مکال په خبره یاد وزارت د بلنکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
چې ټول شهر ډېر مشهود دی، ډېر روښانه دي چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی. عواقب تر ډېره بریده نه سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډېر لوی زیان رسېدلی، ډېر تاریخي زیان رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وستل ترڅو چې د دوی اسی پذیری په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خونه هم په امریکا کې د خلکو له خونه او سیاستمدارانو د خونه د بایدن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د تېرې اګست د 10 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی. چیرې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د جرمني په جنوبي ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځې په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوی. دا چې ان جرمني چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی څه پکې و او ولې له نیوکو سره مخامخ شوی و تفصیل لاسدالدین څخه اورو.
د جرمني په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2 د دغه وزارت پر ایکس پانا یا پخوانی ټویټر خبره شوې وه، خي چې یو مېرمن په ډېرې اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه دویمه ښځه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاري چې د یوې حیولا په توګه دغه مېرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا مېرمن د دغه مذهبي مشر دویمه ښځه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی، پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښکې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سني مسلمانانو یوه سخت دریځه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمېر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د یهودانو په ضد یې پیل کړی و. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړي فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خپروي. نوموړي ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د یهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خپره شوې چې د څېړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخي ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خپره شوې ویډیو د توکمپالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والي یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو له لرې کولو وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل که ویډیو د خلکو د پارېدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخښنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکې جدي ګڼي او سملاسي یې د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولی دی. د دغه وزارت ویاندې کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواښ ته باید په کمه سترګه ونه کتل شي. په جرمني کې شاوخوا 5.5 میلیونه مسلمانان اوسیږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمني اتباع دي او دا د جرمني د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د یو شمیر طالب قمندانانو او ټیټ پوړو طالبانو لخوا متعدد ودونه دوام لري. که څه هم د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده دوه ځلې د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي خو دغه فرمانونه لیدل کیږي چې بشپړ نه دي عملي شوي. که څه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډیره د نجونو او کورنیو په خوښه دي خو داسې ادعاوې هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار اخیستل کیږي. په دې تفصیلي راپور کې مو د موضوع ته کتنه کړې ده.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې یوه برخه ده چې یو شمېر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریښي یوه نجلۍ په زور له یوه کوره باسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوو کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوې او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوي دي. دا پیښه که څه هم د څو میاشتو مخکې ده خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګۍ اوس دغه قرباني دي. سبا سال ته یې فامیل تختار وکړي او څوک خپل غږ نسي پورته کوي که نن غږ پورته کړي سبا ته یې وزن یا پلار وزن یا ورور وزن.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مو هم بدل کړی دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر طالبانو د دویمو درېیمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډېره هغې نجونې وي چې لوستې وي خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
رونو سترګ خپل وینم کنه دغه ست تعلیم یافته جنکی دی ټول قربانی سو ولی پولیس د دوی فامیلونه تهدیدوي دوی څنګه د لور دی ماته رانه کی مثلا یا زه تا واز نه میادي زوی تور رو میادي لور تور رو یا مثلا د چاپلار وظیفه لري یا میرمن وظیفه لري یو تختارونه ورکول کیږي مثلا کته د لور ماته رانه کی زه تا له وظیفه نه برطرف کوم او دا کوم هغه سل تختارونه ورکوي. زیاتره د وسنۍ د تعلیم یافته جنکی دی دغه قربانی سو بس دغه طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي راډیو څو داسې انجونی پیدا کړی چې لټیټ پوړو یا لوړ پوړو طالب مسولانو سره ودونه کړي خو دغه انجونو لویری خبر کول ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یو بل فعاله او د بخوانی جمهوریت نظام پر مهال یو څارنواله ماریا صفی وایي طالبانو په پراخ ډول د متعدد ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړای دی.
در مقابل قانوني کې نو وضع میکنه
طالبان قانون وضع کوي خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د یوې وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبانو هم وقته له بیا رسیدو وروسته د یو شمېر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 50% د ښځو ژوند له دغه ناحیې نه متاثر وینو چې د ازدواج په وخت دوی اختیار نه لري، همداسې دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیلو ناحیې دوی متضرره دي. اسلامي ماتو پتی
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای په افغانی ټولنه کې 15 او 20% انجن یو کونډه د نکاح پر مهال اختیار نه لري. هغه په دوکي ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وای هم دې ستونزو ته په پام د دوی مشر و پاتل چې په بادو کې د انجنونو د ورکړې د مخنیوي خزو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده وخت د طالبانو لبیا رسیدو شاوخوا و میاستې مخکې یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لخپلو غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دې نه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګوته ورګرځي. نوموړي د 2022 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویم ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له الهه نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د بخواني ویاند سعید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2022 کال په اګست کې دا نکاح تایید، خو رسنیو ته یې وویل چې پرې پښیمانه دی او الهه یې بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قومندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د کتار حق دی چې ټولنیزې رسنۍ بوختي ساتلې وي. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمېر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل شوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او ان تر دې چې خراسانی خپل وسله پر ځمکه کې خوده او وی ویل هجرت ارسوای. خود راپورونو لمخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپل دندې ته دوام ورکړی دی. پښتانه دا چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي؟ لیکوال او ژورنالیست اسمت قانې د پښتانه داسې ځواب یې:
اول خود دې سیز لامدونه دا چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، اکثره وخت په کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړه، د جنسي محرومیت دغه وقده یو دم سړی په ډېرې پاتې شکلې سړی یو واده او دوه واده او درې واده. او بله خبره دا ده چې د دې ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل، که نه یا به دغسې مپشتن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو ملایانو سره به قتل هغه ښځې چې متمدنې به وي یا په ښار کې دقیقې دلې یا به نظیفې وي یا به پاکې وي یا به د ژوند ساته یو څه نو کوي برابره وه، هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازدواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم ورسره رالي. هغه ښځې م زړه ښه کوي، دا ښاري ښځې خو هغه په ښارونو کې اوسېدلې دي. یا دغه ښځې هغه زړه ښه نه کوي، ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکاږي ځان ته.
ښاغلی قانع د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او ښیښې تارونه وغځوي. مونږ د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نه سي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا دولت فرید مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتر د پخوا په رقم کې.
رحمت الله برکاتو د آزاد رادیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې موږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم. موږ ورور په دایلمن کې د طالبانو د رئیس ترانسپورت شاج اورواستي ما متوانان ورور د ملابس ڈاکسن مٹر یا بل مٹر والا ترنا نفارا کنزب سٹان کی سلور پہ باڑی کی تردہ غرور بالا اوزر نور کی آغا یونیم سل آغانی کی ریا دا یاد ونیم سل آغانی کی ریا دا دیو زیستر بل زی پر غرور دا مجھ دولا کشی جوری دا اس داغا مجھ شیغام طالبان والور پول شروع سوال ستاسی
پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.